درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اور سلدې چې پکتیکا کې له پیر ابراهيم ګيلاني سره څو تنو وسلوالو ترنګلې چلند وکړ. د طالبانو د حکومت ویاندوی زبی الله مجاهد ژمنه وکړه چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب وشي. ابراهيم ګيلاني پکتیکا ته تللی و خو د زلزلې په سبا د څو تنو وسلوالو له لوري ونیول شو او د خبرو شو ویډیوګانو پر اساس ورسره تاوتریخجن چلند شوی دی.
د پیر سید ابراهيم ګيلاني د کورنۍ غړي په پکتیکا کې د نوموړي د نیول کېدو او ورسره د بد چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. د چهارشنبه پر ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې په هغه کې ښاغلی ګيلاني په داسې حال کې ښیي چې وسلوالو کسانو نیولې او سپکاوی کوي. د پیر سید ابراهيم ګيلاني د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته وویل چې دغه پېښه د چهارشنبه په ورځ سوې ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې خپور سي وویل وسلوالو کسانو غوښتل چې ابراهيم ګيلاني ووژني. وسلوالو کسانو ښاغلی ګيلاني له نیولو وروسته د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته بیوه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ته یې وسپاره. خو هلته د طالبانو د دې ادارې کارکوونکو له ښاغلی ګيلاني سره ښه چلند وکړ او نوموړی یې تر ګردیز شاره بدرګه کړ. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې کار عاملان څوک وو. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد دا عمل غندلی او ویلی دی چې هیڅوک حق نه لري چې له بل چا سره دا ډول چلند وکړي. مجاهد دا هم ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کیږي او عاملانو ته سزا ورکول کیږي. د پیر ګيلاني د کورنۍ غړیو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی غواړي د دې پیښې عاملان محاکمه سي او عمل یې بې ځوابه پاتې نه سي. په یو ویډیو کې له 15 کلن ابراهيم ګيلاني څخه غوښتل کیږي چې د قنوت دعا ولولي. په بل کې لیدل کیږي چې له نوموړي سره تاوتریخواله کیږي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان کتابخانه څرنګه کتابونو ډک شي په دې اړه به وړاندې واورئ. په دې خپرونه کې د کیسې د پیل په اړه له څو تنو لیکوالو سره بحث لرو.
لنډه کیسه خپل پیلېږي
او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي.
ځینې لیکوالان حادثه تسلسل سره پیل کوي.
عام پیل سخت دی او عام د کیسې پیل
د تاریخ پاڼې را اړوو. شعر هم لرو.
زما هم ستوري خوخیږي لیونی د سمندر يم زمونږ شپې لخ کلا جوړې تی رنگ د ستورو ګوره.
کتر پای را سره وي نور مطالب هم واوري. عربی متحد اماراتو په دوبی کې د جون په 13مه یو لوی عامه کتابتون پرانستل شو. د محمد بن راشد په نوم د کتابتون په څه باندې 65000 متره مربع مساحت کې جوړ شوی دی. وو پوره لري. د ننه پکې 9 ځانګړي کتابخانی دي چې یوې د ماشومانو لپاره ده. پر دې کتابخانی تر 1 میلیارد درهمو ډیر پیسې لګېدلې دي. سوال دا دی چې په نړۍ کې کتابتونونو ته حکومتونه او چارواکي پاملرنه کوي، په افغانستان کې څرنګه کېدای شي چې کتابتونونه غني شي؟ د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول غلام رسول ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د خلکو خراب اقتصاد د دې سبب شوی دی چې د کتابونو بازار سوړ شي.
کتاب نو اوس حالاتو کې تقریبا 90% خوند نه شته. علت یې دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې له وجې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب په چی واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږ ورځ کې بچ 150000 روپۍ سودا کوله. نو اوس حالاتو کې مونږ 1000 روپۍ سودا کوو. مثال مخکې سه 100% کتاب خرڅېده، اوس 150% نه خرڅېږي.
په داسې حال کې عامه کتابتونونو ته اړتیا نور هم زیاتې شي. طارق الله چې د کنړ د نړۍ ولسوالۍ دی په غزنی کې اقتصاد لولي، دی له چارواکو هیله لري چې کتابتونونو ته با پاملرنه وکړي.
که چیرته کتاب نه وي نو زمونږ ژوند به نیمګړې وي. همدا کتاب د زمونږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پورې. چې کتاب لولو زمونږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چې هر قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
څرنګه کتابتونونو ته پاملرنه کیدای شي؟ په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې په دې اړه یې تازه په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د بیحقي خپرونو لوی رئیس ته یو وړاندیز هم کړی.
افغانستان کې څنګه کولای شو عامه کتابتونونه غني کړو؟ دغه وظیفه د په افغانستان کې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته هغه په خپل چوکاټ کې په هر ولایت کې یوه یا څو عامه کتابتونونه لري. دا د دې وظیفه ده چې دوی له دغو څخه افغانستان کې لخبرندوی ټولنه یا کتاب روشانو د کال کې یو څو محدود کتابونه واخلي، دغه کال نوی چاپ شوی کتابونه لس یا شل شل عنوان واخلي او په ولایتو کې په خپلو عامه کتابتونونو وشي. دې سره به څو ګټې سره یو به دا وي چې افغانستان لخبرندوی ټولنه او کتاب روشان به په درېدلې وي، دغو پوشاپ سي راتلونکي خپل کتابونه نور چاپ ته ځوان به دولت څو خلکو ته شاره کتاب لاسرسی نه لري، د کتاب د اخیستو توان نه لري. د هغو لپاره وړیا توګه خپل کتابونه مطالعې لپاره ورکوي.
د افغانستان په عامه کتابتونونو کې یوازې کتابونه خوندي وي. په پرمختللیو او شتمنو هیوادو کې د کتابونو ترڅنګ میوزیک، ویډیو او برېښنایي آرشیفونه د کتابونو برخه ګرځېدلې دي. د محمد بن راشد په کتابتون کې تر 3000 ډېر میوزیک ټراکونه، 500 ویډیوګانې او د زرګونو ویب پاڼو آثار هم خوندي شوي دي. په دې کتابتون کې یو برخه د کیسو د لوستو لپاره ځانګړې شوې ده. لیبي خبرتیا وروسته د لنډو کیسو د پیل پاړه له څلورو افغان کیسه لیکوالو سره بحث لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي رادیو.
دا ساتي رادیو مجلې په دې برخه کې د کیسې نقد مخه کوو. لنډه کیسه څنګه پیل کړو؟ په دې برخه کې مې د څلورو کیسه لیکوالو نظر اخیستی دی. د اکبر کارګر، سولمل شینواری، صدیق الله بدر او عابد سپوشمی. ښاغلی کارګر، په دې نظر دی چې د لیکوال میتود او روش فرق کوي؟
ځینې لیکوالان حادثه په یو تسلسل سره پیل کوي، یعنی د پیل نه تر پایه پورې، یا مثلا ځینې لیکوالان یو بل تکنیک کاروي چې د حادثې هغه اصلي ماجرا په لومړي سر کې راولي، پیل کوي او بیا قصه یا داستان ته دوام ورکوي تر څو چې پای ته ورسیږي، او یا په یو داسې یو جمله باندې یا په داسې یو عبارت باندې پیل کوي چې هغه تر کیسې سره تړاو لري او قصه د هغې نه امتداد ورته ورکول کیږي او پراختیا پیدا کوي.
اکبر کارګر دې ته اشاره وکړه چې ځینې کیسه لیکوال کیسه د اوج لټکی پیلوي، همدې ته کره کتونکي تر پای مخکې پیلوي. لکه لیکوال صدیق الله بدر څخه به واورو چې د خپل تجربه له موږ سره شریکوي چې کیسه څنګه پیلوي.
زه چې کله کیسه پیلوم دا غواړم چې له اولې جملې څخه لوستونکي له ځان سره راواخلم. منظور مې دا دی چې په کیسه کې باید حرکت وي او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي. خای د زین نور لیکوالو بلا بل دغوی سبکونوی او یا عادتونه په لیکلو کې مثلا هغوی به یو ډول لفظ اور کول سره کیسه را پیل کړي. مثلا یو شمیر کسان به په مکالمی کیسه را پیلوي، مثلا ځینې کسان به په گزارشی بڼه کیسه را پیل کړي. خو زه غواړم چې د یوې لوبې ننداره وړاندې کړم، او کله چې د لوبې خبره کوم نو په هغه کې احساسات وي، او احساسات چې دي لوستونکي په ښه ډول له ځان سره اخیستلی شي.
ښاغلی بدر کیسه له لوبې سره تشبیه کړه. یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دی چې لنډه کیسه د شطرنج لوبې ته ورته ده. پایلې مهم دی چې نه به ډېر تیز وي چې تر اخره یې بیا تیز نشي ساتلی او نه به سست وي، ځکه چې د دې ډلې ناقدانو په باور د تیز لوبې د ناکامۍ چانس ډېر دی او تیزه تلوسه تر ډېره په هغو کیسو کې ځایدی شي چې تحلیلي نه دي. ښاغلی بدر چې شعر هم لیکي د کیسې د پیل په برخه کې پر الهام اتکا نه کوي. شاعرې عابدې سپوږمۍ ته بیا کیسه الهامي ښکاري.
تر اوسه پورې داسې نه دي شوي چې کله ما نیت کړی وي، قلم مې راخیستی یا هم کمپیوټر ته ناسته یم او نیت مې کړی دی چې نن زه یوه کیسه لیکم او ما د هغه کیسه لیکلې وي. داسې تر اوسه پورې نه دي شوي، نو هغه وخت دغسې شوي دي چې زما ذهن له یو څه متاثره شوی دی، له هغه وروسته ما کیسه لیکلې.
د کیسې د پیل په برخه کې هم آغلې سپوږمۍ یو ډول د الهام خبره کوي او وایي چې یو تاثر دا هڅوي چې کیسه پیل کړي او د کیسې پیلېدو ته چورت نه وهي، پای ته فکر کوي.
لنډه کیسه خپله پیلېږي وخت چې زه له یو پیښې متاثره شم، وخت چې زه داسې یو څه ووینم چې هغه پر ما اغیز وکړي، که هغه یوه پیښه وي، که هغه یو انځور وي، که هغه یو رسامي وي، که هغه د چا له خولې نه وتلې یوه خبر وي، یا هم په خواله رسنیو کې یو لوستې خبر وي چې زه یې ووایم او هغه په ما اغیز وکړي، ما ته یو ذهن رالویږي، ما ته یو څه راکوي چې زه باید یو څه پرې ولیکم. نو کله وخت داسې هم شوي دي چې دغه کیسه هملته ځای پر ځای بشپړه شي، زه کیسه پیل کړم او ځای پر ځای هملته پای هم ومومي. خو ډېر کله داسې هم کیږي چې کیسه پیل شي خو پای رانه ورک وي. زه هڅه کوم چې پای ورته ومومم، ځینې وخت لږ موده پرې وځي، ځینې وخت یو ورځ دوه ورځې وروسته هغه کیسه پای پیدا کوي.
سولمل شینواری چې یوازې کیسې لیکي پر ناڅاپي الهام باوري نه دی، خو په ورته وخت کې د ترلاسه شوې طرحې پر کره کېدو اعتماد نه کوي.
هغه وخت چې زما په ذهن کې د کیسې یوه طرحه جوړه شي، که په هماغه شیبه کې او یا لږ څه وروسته زه کیسه پیل کړم، ډېره ښه پای ته پیلولی شم او ښه خلاصولی شم، پای ته یې هم رسولی شم. خو کله چې ما نه د طرحې لیکل په کیسې بدلول وځنډېږي، بیا ما ته عام پایل سخت دی او عام د کیسې پایل.
د یو شمېر کره کتونکو په باور د جنو کیسو په لومړي پاراګراف کې دا ډېره مهمه ده چې لوستونکی له یوې فضا او چاپېریال سره آشنا شوی دی که نه دی. خو په دې برخه کې د کیسې اوږدوالی او لنډوالی مطرح دی. که کیسه لنډه وي، شاید د لوستونکي د جذب د هڅې لپاره زمینه په سختۍ برابره شي. البته په دې برخه کې د کیسې موضوع هم مهمه ده چې د کرکټرونو د ټکر کیسه ده که د ذهني کشمکش. ښاغلی سولمل شینواری وایي چې د کیسې په پیل کې د فضا او چاپېریال پنځول ورته ګران دي.
په تخنیکي لحاظ باندې ما ته د کیسې پیل کله په جملو پیل شي ډېر اساني، خو کله چې د کیسې پیل ما نه تصویر وغواړي او فضا وغواړي، نو ما ته دا پیل لږ ګران غوندې وي.
یو شمېر ناقدان په دې اندي چې د ټکر په کیسو کې تر فضا د پیچې اهمیت زیاتی شي. ځینې کره کتونکي بیا دا نظر هم لري که چېرته د کیسې په پیل کې د ټولې کیسې درې وړو ټکیو ته اشاره شوې وي، نو په کار ده چې په دریو راتلونکو پاراګرافونو کې تشریح شي. اکبر کارګر په دې نظر دی چې هنرمند آزاد دی او اثر یې د لاس نقشه ده، نو زړه یې چې په کوم لوري ځي خو شرط دا دی چې ښایست او هنر ته به پام کوي.
کوم ژورنالیستیک رپورټ نه دی، کوم تحقیقي مقاله نه ده، کوم عادي مسله نه ده، بلکې دا تخلیق دی، دا هنر دی. او هنر هیڅکله داسې چوکاټ او داسې حدود نه لري، بلکې دا طبعا د انسان یا د هستوونکي د ذهن سره او د هغه د ابتکار سره او د هغه د نوښت سره رابطه لري چې څرنګه کولی شي په یو شکل باندې. خو اصلي او مهم شرط په کې دا دی چې کیسه باید هنر ولري، یعنی په هنري لحاظ باندې پیاوړې وي او ښایست ولري چې د لوستونکي لپاره د منلو وړ وي.
د هنر آزادي ده چې کره کتونکي هم د کیسې د پیل لپاره بیلابیل وړاندیزونه کوي. یوه برخه به یې د دې بحث په پای کې له تاسو سره شریک کړم. لومړی، کیسه په داسې څه پیل کړي چې د هیلې خلاف وي. مثلا په جومات کې مجسمه، په روغتون کې واده، په واوره کې بربند، په لمر کې بالا پوش. دوهم، کیسه په تصویر پیل کړي، په داسې تصویر چې د کیسې پر ټولې پیښې څه ور زیات کړي او له اصلي موضوع پردی نه وي. دریم، کیسه په عمل پیل کړي، که ولیکو کړکۍ یې ورو پورې وهله، پرانیستې وه، اړخ ته ودرېد، د چا شخ یې وانه ورید، له همدې لارې کوټې ته ورننووت، شاوخوا یې وڅارله. دا عمل دی چې کرکټر یې کوي او تلوسه هم پکې ځای شوې ده، خو دغه عمل هغه وختونه دی چې دغه صحنه بیا په کیسه کې سسته شوې نه وي. داسې نه وي چې لوستونکی د قتل ګمان کوي او د کیسې پیش عادي وي. د همدې لپاره چې کله کیسه په یوه عمل پیلوو، د ټولې کیسې د تلوسې او حرکت یو عمومي توازن به په نظر کې نیسو. څلورم، یو تجسس لوستونکي ته پیدا کړو. د دې توپیر له تلوسې سره دا دی چې په تلوسه کې د پیښې په اړه پوښتنه کوو چې څه به وشي. په تجسس کې دا پوښتنې ممکن لوستونکی وکړي چې دا څرنګه ځای دی، دا کرکټر ولې دلته دی، دی چیرته ځي. پنځم، له لوستونکي په پیل کې قصدن څه مه پټوئ. پر لوستونکي د ماشوم ګمان مه کوئ، خو که څه په پیل کې په طبیعي ډول نه وي روښانه شوي او وروسته معلوم شي، هغه هنر دی. شپږم، پیل اوږد نه کړو. اووم، په پیل کې پوښتنه ځای کړو. اتم، د کیسې له زمان او مکان خبرېدل. ځینې مکانونه اغېزناک وي، البته په هغه حالت کې چې د مکان اغېز پر ټوله کیسه پروت وي. که داسې کیسه لیکو چې ژوند درومي، نو ممکن هدیره جالب مکان وي. که یوازیتوب انځورو، شاید داسې کوټه شوي چې پردې یې کش شوي وي. که عشق انځورو، ممکن د سیند غاړه یا د سمندر غاړه شایسته ځای وي. البته ښه مکان له ټولې کیسې سره ارتباط پیدا کوي. زمان ژور اثر لري. ماښام، مازدیګر، سهار، غرمه، هر یوې بیلابیل اثر پر کرکټرونو شیندي. نهم، کیسه د مکان په تضاد پیل کړي. مثلا په یوه کیسه کې لولو احمد په اولشانسکا کې د مسیحیانو په هدیره کې خاورو ته سپارلی دی. احمد مسلمان دی، ولې د عیسویانو په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی؟ لسم، د عمل تضاد. مثلا یو لیکوال لیکي نور کله چې بله بهره کور ته راغی، پخلنځي ته ورته، نن پرته له دې چې سلام وکړي د ناس چې خونې ته تیر شو. یعنی کرکټر د عادت مخالف کار کړی. یولسم، ژبه مهمه ده. که چیرته د لیکوال ژبه داستاني وي، کیسه په زړونو کښېني. دولسم، ناقدان وایي له یوه جدي حالته کیسه پیل کړي، مثلا له چاودنې، خو په داسې وختونو کې باید بیا هغه د تلوسې ستونزې ته پاملرنه وشي چې په پای کې داسې نه وي چې کیسه تر پیل ډېره سسته شي. دیارلسم، په پیل کې وضاحت مهم دی. که معترضه جمله وي او اوږده شوې وي، ممکن د لوستونکي زړه ورته په تنګ شي. څوارلسم، هڅه وکړئ چې د کیسې انجام ته له ډېر لنډ ځایه کیسه پیل کړي. ځینې وایي چې د لنډې کیسې پیل پای ته نږدې شروع کېږي. او د ناقدانو وروستی نظر دا چې د کیسې په پیل کې یو ټکر رامنځته کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
دا ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې به د تاریخ پاڼه راوړو. په کابل کې په ارګ کې حرام سرای له لومړیو ودانیو څخه دی چې په 1298 کال کې د جوړېدو چارې پیل شوې. سردار حبیب الله خان چې کله شاهزاده و، د حرام سرای د جوړېدو مسؤل وټاکل شو. یو شمېر په دې باور دی چې په خپل وخت کې د حرام سرای د لویوالي او تشکیلاتو له پلوه په ختیځ کې بې جوړې و. نور د ارګ د نن او پرون له لیکوال علمګل سهر څخه اورو.
حرم سرای ټولې درې دېرش کوټې لري. د دې نه علاوه ځینې نور کوټې دي، لکه خیاط خانه، اشپزخانې او دوبي خانه او ځینې نور غدي کوټې دي. همدغه سالونونه او د سینما یو سالون چې د هرې جمعې په شپه به یا په ځینو نورو وختونو کې به د شاهي کورنۍ غړو دلته فلمونه لیدل. امیر زمان خان هم خپل وخت کې هم د دې یادونه کوي په خپل کتاب تاج التواریخ کې چې دلته مختلف تشکیلات دي او غلام بچگان دي او میرمنې کار کوي پکې. میرمنو په راس کې بیا یوه بله میرمنې چې هغه د نارینه وو کالي اغوندي او نوم یې سرداره ده. دا لیکونه وړي او نور سپرستی کې دی حرم سرای د حرم سرای په لمړی پور کې تالاب رسید تر وخت به په وروستیو کې د افغانستان ولسمشرانو زیاتره ملاقاتونه او حتی مطبوعاتي غونډې دلته نیولې. دغه مرمرین سالون ورته وایي، یعنی ځمکه یې په مرمرو فرش شوې ده، یو کوچنی حوض لري ښایسته او دغه شاوخوا مرمرینه ویاله ورغلې ده. وایي حضرت محمد ظاهر شاه د کندهار مشران را وغوښتل، یو سره خبرې وکولې او ورته وویل ستاسو مرسته وکړئ چې دغه حرم سرای یو څه سم جوړ شي او د افغانستان یو سم ځای ولري. بیا هغوی مرسته وکوله، دغه مرمرین فرش یې ورکړ دا د کندهار مشرانو په مرسته باندې، هغو پیسې یې هغو ورکړې دي. په دوم پور کې پاچا خپل د خوب خونه، کتابخانه او نورې کوټې دي، بیا د ملکې او د شهزادګانو همدغه دوم پور کې دي. اعلیحضرت محمد ظاهر شاه خپله کتابخانه چې ده لکه په چت کې چې جوړه شوې، یعنی نه اول منزل ده نه دوه منزل ده، یعنی په دوه منزل کې دا بیا بل منزل ده. دلته بعضې آثار هم شته، لکه مثلا د پاچا د نیکونو تورې دي، ځینې دا آثار اوس پاته دي، داسې په ناسې یو شمېر یې له منځه تللي دي. دلته امیر عبدالرحمن خان به هم دلته اوسېده. بیا په وروستیو وختو کې وایي د ده یوې پښې آی پیدا کړه، نو بیا یې په هغه وخت کې یو قدیمه لفټ و، په هغه کې به پورته کېده او راته. دغه لفټ به د فیل په ذریعه باندې کار کاوه. اوس د دې اثر نه دی پاته. حرم سرای ډېرې ښایسته نقاشۍ هم لري، او دغه نقاشۍ زیاتره پاچا محمد ظاهر شاه کړې دي. د حرم سرای په حویلۍ کې یا په انګړ کې ونې دي، او د هغې چونیانه درې چناره تاریخي دي، یعنی پخواني دي ډېر او غټ دي. د هغې چونیانه یو یې یو وخت کې ور اخیستې ده، او دا بیرته اوس په خښتو پوښل شوی ده. دغه دته دغه پاچاهي کورنۍ، سلطنتي کورنۍ ډېر یو خاص هغه لري، ورته عقیده لري. دلته به هر وخت تر اوسه پورې هم کله چې شاهي کورنۍ وه په افغانستان کې، نو د شهزادګۍ بلقیس به وایي هره جمعه راتله، دلته به یې ختم کاوه او پسله غړي به پخول دلته، دغه چې درنښت یې کول. دغه چنارونه د امیر عبدالرحمن خان له وخت نه پاتې دي. په حرم سرای کې دوه نور مهم شی چې دي، هغه یو څه تاریخي ارزښت هم لري، او د نیونو په حساب باندې فرشي ګلان دي. ظاهر شاه کله به چې بهر ته لاړ، نو ده به کله بوټي و بعضې ګلان بعضې تخمونه بیا راوړل او بیا به هلته کرل. نو یو فرشي ګل د اروپا کې ډېر مروج ده چې ټول دیوال نشي. دغه هم دوه په ار کې موجود، په حرم سرای کې موجود و. یو اوس هم د سم شبې جمعه ورته وایي، دې خوا کې چې ټول دیوال نیولی ډېر ښایسته ښکارېږي. یو د پاچا د خوب د خونې سره، یعنې د دروازې په سر باندې کومه کوټه چې ده، په دغه دیوال دو منزله تعمیر چې ده په دغه باندې ده، لاندې خو دغه ټول دیوال یې نیولی و یو وخت کې و. د ارق سابقداران ورته وویل چې دغه فرشي ګل چې دغه د پاچا د کوټې ته هم رسېدلی، یعنې دغه ټوله کوټه یې نیولې ده. وایي کله چې ببرک کارمل رئیس جمهور د افغانستان، بیا د غرمې خوب یې دغلته کاوه په دغه کوټه کې. نو کومه ورځ لړم چې چلی ده، بیا دغه فکر کاوه چې دغه لړم حتما په دغه بوټي کې و، چون دا بوټی له ځمکې راپورته شوی ده، دوه منزل و شاوخوا ځمکې ټولې نیولې دي، یعنې ټوله ځای باندې هغه ده. نو بیا وایي امر وکړ چې دا د بېخه وباسي.
بیا هم د تاریخ په اړه، په کندهار کې د احمد شاه بابا مقبرې ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د کندهار فرهنګ پال د سیلانیانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. موسوس ما همکار صادق رښتینی په دې راپور کې له مسؤلانو سره هم شریکه کړي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار ښار په زړه یا د پخوانی ارګ په 2 متری کې د خرکی متحری د ودانی سره نږدې موقعیت لري، چې د نوموړي په ژوند کې د خرکی متحری د شدلو لپاره جوړه شوی و. خو د هغه زوی تیمورشاه یا د مقبره د احمد شاه بابا قبر ته ځانګړې کړه، او د خرکی متحری لپاره بیل ودانی جوړه کړه. په بخارایي سبک جوړې سوي دغه دوې سترې شین رنګ لرونکې ګنبدې چې د افغانستان د لویو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي هر ورځ ورته خلک د لیدو او زیارت کولو لپاره راځي. عبدالقادر چې د کندهار ښار اوسېدونکی دی د خپلو ملګرو سره یو ځای د احمدشاه بابا د مقبرې او د خرکې شریفې د زیارت لیدو ته راغلی. دی وایي هر کله چې د نورو ولایتونو ملګري او دوستان راځي هغوی دلته راولي تر څو دغه دوې تاریخي ودانۍ د احمدشاه بابا مقبره او خرکا مطهره وویني.
دا تاریخي ځای دی، دا خو پیړۍ پیړۍ سپاته دی. بل ورځ دا خو زیارت یو کم برکه ده، بل احمدشاه غازی دربار دی، خلکې مبارکې زیارت دپاره خامخا خلک راځي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په وروستیو کې د احمدشاه بابا د مقبرې او خرکې شریفې د سیلانیانو شمیر زیات شوی. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي یاد دوو تاریخي ابدو ته هر ورځ لسګونه کسان راځي چې پنج شنبه او جمعه شمیر زیات وي. سپاند وایي په سیلانیانو کې د کندهار د زون او د هیواد د نور ولایتونو د داخلي سیلانیانو سره یو شمیر بهرنیان هم شامل دي.
د احمدشاه بابا مقبره د کندهار یو للوی او تاریخي ابداتو څخه ګڼل کیږي. په کل کې ډیر شمیر سیلانیان داخلي او بهرني سیلانیان لري. د دې سیلانیان نور هم زیات شوي. د ایران څخه دوه نفر سیلانیان پر مرسیکلا باندې چې د غوښتل د افغانستان ټولو لرغونو ساحو ته ولاړ شي، ټولو ولایتو ته، بیا په هغه کې لرغونو بستاني او سیاحتي ساحو ته، نو دغه د جملې څخه کندهار ته هم دی د سفر نیت درلودی چې راغلی و.
د کندهار فرهنګ پال د احمدشاه بابا د مقبرې او خرکې شریفې د سیلانیانو شمیر کې زیاتوالی ته خوښ دي او د اسانتیاو برابرول غوښتنه کوي. فرهنګ پال او لیکوال نور احمد قرآن مل وایي اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته د نورو اسانتیاو ترڅنګ ځانګړي کسان وګماري تر څو خلکو په خاص ډول بهرنیانو ته د دغه دوو مشهورو عبادتو په اړه لازم معلومات ورکړي.
دلته نه یوازې چې همدغه مقبره یا زیارت موجود دی، اوس ترڅنګ د اسلام د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برک خرقه مطهره هم موجوده ده. د دوغ دواړو نزدېوالی همسایتوب دلته د خارجانو توجه را اړي او د هیواد پایداری منابعو کې شرول لودلای شي. اصلا خبره دا ده چې ټول خارجي میلمانه چې د هیواد تر راځي دوغې سره باید لارښود موجود وي. اما که لارښود چې د دې سره ملګری وي خارجي سیلانیان به د کندهار د تاریخي ابدات څخه کتنه کوي.
د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هڅه کوي چې سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د احمدشاه بابا د مقبرې زیانمن شوي ځایونه هم ورغوي.
اطلاعاتو فرهنګ ریاست هڅه کوي چې د احمدشاه بابا مقبره د سیلانیانو دپاره مجهزه او برابره کې څو نور سیلانیان چې د داخلي او بهرني سیلانیان راځي د هغو دپاره سهولتونه برابر وي. یعنی مثلا هر ورځ خلاص وي، دا چې اوس هم تقریبا مقبره نه بندیږي، هر وخت سیلانیان پر مخ پرانیستې ده. نو ترڅنګ مقبره باید په اساسي شکل باندې ورغول سي چې دا هم د سیلانیانو په جلب کې ډیر کومک کوي.
د پخوانی حکومت پر مهال د احمدشاه بابا د زیارت ځینې برخې په پخوانی سبک ورغول سوي، خو په وروستیو کلونو کې د دې تاریخي ودانۍ ځینې برخې یو ځل بیا تخریب سوي چې بیا رغونې ته اړتیا لري.
پراپور که مواورد الچخرخ شریفی او ده احمد شاه بابا مزار تا دخلق ورتک زیاد شویده. ده بابا ده پاچهی ده وقت یو پوزی چارواکای آزاد خان افغان و چه به غزنی که یوشمیر فرهنگ پال ده هیل لری چه ده ده کلا ده اطلاعات فرهنگ ریاست للوری پرسمی توگه تاریخی سیماونو مولشتی او چارواکی لیکوال و معارخان وحد سوی چه ده آزاد خان افغان پاره چه و الکیش گوری پا ایران که ورکده چیرنی وکری. نور پدې راپور کې
آزاد خان کلا د غزنی ښار شمال لور ته په شاوخوا 3 کیلومتره واټن د خواجه عمر ولسوالۍ سړک ته چیرمه ودانه ده. دغه کلا د وخت مبارز او ننګیالي شخصیت آزاد خان افغان میراث او شاوخوا 400 کال وړاندې آباد سوي چې اوس یې ډیرای برخه نړیدلې ده. خو د آزاد خان کلا سیمې ډیرای اوسېدونکي اوس دغه غوښتنه کوي چې یاد کلا د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تاریخي ابدو کې ثبت کړای شي. نثار خان آزاد زوی د آزاد خان افغان د کورنۍ له غړو څخه یو دی. نوموړی وایي له بده مرغه چې آزاد خان افغان د افغانستان په تاریخ کې یوه ګمنامه څیره پاتې سوې ده او هیڅ حکومت د هغه په اړه څیړنه او توجه نه ده کړې، نو نور باید له پامه ونه غورځول سي.
حتی یو ازنی کلا چې د دې اولاده هوس هم پکې اوسیږي او قلعه آزاد خان نومیږي په یو کنډواله بدل شوی ده. د کلا ځینې اکثریت برخې ویجاړ شوی ده او کم آثار پاته دي. نو زموږ تقاضا دا ده چې حداقل سملاسی آزاد خان کلا په رسمي توګه په یوه تاریخي سیمه ونومول شي او د هغه د کلا نه محافظت وشي.
نثار خان آزاد زوی زیاتوي حکومت باید لیکوالان او مورخین وهڅوي چې د آزاد خان افغان په باره کې هر اړخیزې لیکنې او څېړنې وکړي تر څو د هغه بیلابیل اړخونه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي هڅه کوي تر څو هغه ودانۍ چې د میراثونو د ساتنې له قانون سره برابرې وي غواړي چې د دې ولایت په تاریخي ابدو کې ثبت او شاملې کړي. دا غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد آزادۍ رادیو ته وویل د آزاد خان افغان کلا نږدې 95% ویجاړه سوې او دا یاد کلا راپور به دی مرکز ته د لازمي ارزونې په مخه واستوي.
کوم چې د آزاد خان غازی کلا ده، دا بالکل تاریخي کلا او تاریخي اسیت لري. خو له بده مرغه د وخت په تېرېدا سره 95% له بینه کړلې ده، بېرته د ترمیم داسې امکان نشته، ځکه مکمل خرابه سوې ده.
بل لورته د هیواد ډیری تاریخ پوهان هم غوښتنه کوي چې د آزاد خان افغان تاریخي کلا دی د اطلاعاتو او کلتور ریاست په تاریخي ابدو کې ثبت سي. محمد طاهر کانی د هیواد له نوموتو تاریخ لیکونکو څخه یو دی. نوموړی وایي زما په اند کې اطلاعات او فرهنګ وزارت آزاد خان کلا د تاریخي ابدو په شمیر کې راولي بدبنه وي، ځکه چې له یوې خوا دا د لرغونپوهنې او له بله پلوه د هیواد په تاریخ پورې تړلې موضوع هم ده.
خپل آزاد خان افغان یا آزاد خان سلیمان خیل ته د درناوی په خاطر هم کدغه کلا وساتل سی او په همدغه حالت چې اوس دا په همدغه حالت لږ تر لږه وساتل سی او اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه کلا ته پام واړوي، زما په نظر دا به ښه کار وي.
آزاد خان غازی په 1015 میلادي کال کې د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د وخت په تیریدو سره د هیواد د نوموتی مبارز احمد شاه بابا ملګری سو چې وروسته د هغه له نږدې ملګرو او مهمو قمندانانو څخه ګڼل کېده. مورخین لیکي کله چې د هغه زمانې د غازیانو لشکر ایران ته ځي نو د دغه لشکرو مشري د آزاد خان افغان پر غاړه وه چې بیا د اصفهان او ګرجستان تر څنګ د آذربایجان، ارمنستان او تاجکستان ډیری نورې سیمې د دتر قومندې لاندې ونیول سوې. د وخت په تیریدو سره چې کله بیرته غزنی ته راغبرګ سو نو د اندړو ولسوالۍ پر ځای د غزنی ښار په یوه څنډه کې میشت سو چې هغه سیمه اوس د آزاد خان کلا په نوم یادېږي. نوموړی که څه هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی دی، خو ډیری مورخین د آزاد خان افغان په قبیلوي نسبي شجره له یو بل سره اختلاف لري. ځینې سلیمان خیل، ځینې خلجی هوتک او ځینې نورې بیا اندړ لکن خیل یادوي. مورخین لیکي آزاد خان افغان په 1100 میلادي کال کې په ایران کې وپات سو چې وروسته یې مړی د نوموړي شخصیت حافظ شیرازي د مقبرې تر څنګ خاورو ته وسپارل سو، خو د اقام احمد قاچار له واکمنۍ وروسته د آزاد خان افغان قبر تخریب سو او اوس کېدی سي یو مخ له منځه تللی وي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
شاعری مینا نظری خپل یو شعر د کلمه کړی او آزادی رادیوی مجلې ته راستولې. د خبرونه په دې برخه کې دا شعر په ګډه سره اورو.
پاسته پاسته لاسونه لوریخمو نرم زلفې لارام اقیانوس جوړې ها اوبلنې غرق سترګې ستور مزلې را توایه نن دې راز دې مزلونو ته خو ماته یې حیرانه وایستا حسن سوا دې ستا په سترګو کې ښکلا د شبنمي باڼه دې واهوه لنډکۍ پیکۍ دې زانګې په تندي غنم رنګې ته زما ښکلا اوس پرېږده ستور مزلې را توایه نن دې راز دې مزلونو زمنم چې کم نه یم په ښایست کې لتا زر کې خو څه کم دې راته وایه نه پوهېږم چې به څه وي ته کوې په آسمانونو کې مزلې ته الوت کوې الوزې له سپوږمۍ سره دې ناسته ته د ستورو ښه مجلس کړې ستور مزلې راته وایه ستور مزلې ولې چپ شوې زما هم ستوري خوښیږي لیونۍ د سمندر یم زموږ شپې له ښکلا جوړې ته یې رنګ د ستورو ګورې خو زه پل اخیستای نشم بی آسمان واکمنې داسې زما څه کمی ده وایه ستور مزل راته وایه آه څله درد ډک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده وایي لارې مو تړلې ته مزل کولی نشې ستا منزل له اورو ډک دی ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره ته د لمر نه لا پردی معشوقه د ستوریو نه یې ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تږدی بمونه قلفوی د پوهې ورونه لا ژوندی ښښوی لونه ورنه تیره شه افغانې خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه نور الوت ما پسې پرېږده نور الوت ما پسې پرېږده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري بهر میشت افغان لیکوال زرلشته حفیظ چې له تیرو څو کلونو راهیسې سولې ته شعرونه لیکي تازه د ښځو او میندو په اړه یو کتاب چاپ کړی دی نوموړی په دې کتاب کې د میندو په اړه نثري لیکنې او دغه راز خپل او د نورو شاعرانو شعرونه راټول کړي دي دا کتاب تازه چاپ شوی دی لسر لشته حفیظ سره زموږ همکار بصیر الحق عادل مرکه کړې ده او لومړی ترې د دې د دې نوي چاپ شوي کتاب په اړه معلومات غوښتي دي
پیدا شوې ما درې کلنه وم چې زما پلار وفات شو بیا زه د یوې کونډې مور په غېږ کې لویه شوې یم لږ څه مې د خپل مور په هکله لیکلې لږ څه د نړۍ د میندو په هکله مې لیکلې دا چې ولې د مور ورځ لمانځل کېږي د نړۍ په هېوادونو کې په مختلفو تاریخونو دې ته ورته داسې مسایل هم پکې ځای شوي دي او په ورته وخته کې په همداسې وخت کې د مور په هکله باندې کوم څه چې زموږ د مذهب له خوا نه ویل شوي دي چې د مور او یا د والدینو حقوق څومره دی د مور حق بیا د پلان نه هم زیات تاکید شوی دی چې باید د میندو احترام باید زیات وشي ځکه چې جنت د مور د پښو لاندې ده لکه څنګه چې ویل شوی دی وایي چې هر ورځ دی وی ډیر کله درته مورې ما په مینه یې منلې زما مورې جنتونه دي تابې ستا قدمو ته خدای رسول ته هم غلې زما مورې
کتاب مو په نظم لیکلی دی او په نثر او دلته افغانستان کې خو پیدا کیږي چاپ شو هم دلته نه په بهر کې مو چاپ کړی دی په دې اړه کلک معلومات راکړي
دا کتاب هم په افغانستان کې پیدا کیږي د کابل په کتابخانو کې پیدا کیږي او ځینې نور ولایتونو ته به هم لیږل شوی ارمان خبرندوی ټولنه چاپ کړی او هغه سوالیتونه خود لیدی په لاس لیکل شوی دی د بازي شاعرانو څخه مې هم یو شعر پکې غوښته او بیا مې د کتاب په اخرو پانو کې دغه شاعران هم یو شعرونه مې پکې دغه کړی دي په اخرو پانو کې تقریبا یو سلور پنځه شعر دي دوی دي نو ټول زما نشري لیکنه ده باندې
تاسو لته رو څو کلونو راهیسي پر خواله رسنیو د سولې لپاره کمپاین هم کوي شیرونه ملکری دی په دې اړه نور لیکنی مکړی دی په دغه برخه کې د سولې په برخه کې هم تاسو کوم کتاب لری یا پلان کې لری چې کوم کتاب چاپ کړي یا دغه شیرونه او دغه لیکنی چې تاسو کړی دی د سولې لپاره پلان لری چې دا هم په کتابي بڼه راټول کړئ کنه
چې ما دا کار پیل کړی دی دا تاریخونه مې لیکلي دي دغه کارونه چې کوم ځوانانو مخې ته وړي دي کوم انجونې مخې ته وړي دي او افغانستان کې فعالیت کړی او کوي اوس هم موږ لږ څه ځانونه دغه کړي دي غلي کړي دي ځکه چې موږ ګورو اورو د خلکو کړنو ته ګورو چې دوی څنګه د بشر حقونه یا د سولې لپاره څومره په افغانستان کې دوی کار کوي رښتیا هم په افغانستان کې سوله راغلې ده که نه ده راغلې هو ما کتاب لیکلی دی کتاب باندې کار لا هم روان دی کتاب مې بشپړ شوی نه دی په دې چې په افغانستان کې لا هغه کومه سوله چې خلک یې غواړي یا د ټول شموله خلک یا دې ته ورته نور مسایل چې د ملت یې غواړي د حکومتونو نه هغه شیان لا هم نیمګړی دی نو کتاب هم نیمګړی پروت دی خدای دې وکړي چې داسې ورځ ورسیږي چې دغه د سولې ارمان کتاب هم سرته ورسیږي او د افغانستان د خلکو ارمان چې د څو څلوېښت کالو نه را په دې خوا دوی د جنګ په لمبو کې سوځي دوی ارمان سوله په هېواد کې تامین شي او زه به هم وکولی شم چې یو ډېر ښکلی کتاب ډالۍ کړم
دا سجی رادیوی مجلې ورستی او تنشتې شبی او په پاتې دقیقو کې د یوې ټولنې حال درکو په غزنی کې نابینایانو ټولنه جوړه کړې ده
د نابینایانو د دې ټولنې تر نیمایي زیات غړي میرمنې دي. دوی وایي هدف مو دا دی چې نابینایان له یو بل سره مرسته وکړي. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
روشن دلان دا د هغه ټولنې نوم ده چې په غزنی کې یو شمېر نابینایانو جوړه کړې ده. دوی د دغه ټولنې په چوکاټ کې له یو بل سره د مرستې په مخه د سپما صندوق کې شای دی. د ټولنې هر غړی په دغه صندوق کې د میاشتې سل افغانۍ بسپنه اچوي او بیا د پچې اچونې له لارې دغه پیسې له یو کس سره مرسته کېږي تر څو هغه یوه چاره پر وکړي. په دغه ټولنه کې تر اوسه پورې ولس تنه نابینایان غړیتوب لري چې اته تنه یې نارینه او نه تنه یې ښځینه دي. زکریا سروری د روشندلانو مشر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د روشندلانو له جوړولو څخه یې مخه د نابینایانو لاسنیوی دی. ښاغلی سروری زیاتوي دلته نابینایان د خپلې کورنۍ د غړو او د ټولنې د نورو وګړو د وژو بار وي. دغه بار همداسې باید پاته نه سي. زموږ په ټولنه کې باید دغه دستور ختم سي چې نابینایان بیکار او بیروزګاره ګرځي. د دو په باور نابینایان باید خپل ځان ته په خپله کار پیدا کړي. نوموړی د نابینایانو د راپورته کولو او هڅولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
دولت امارت اسلامی امیز که
ل اسلامی امارت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره د دفتر د جواز او نړیواله خیره موسسې د دفتر د مصارفو په برخه کې راسره مرسته وکړي تر څو موږ د نورو خلکو له احتیاج خلاص شو. نابینایان دومره توان نه لري چې په خپل مصرف دغه کار وکړي.
جواد احمد بیا د روشندلانو د ټولنې غړی دی. د ازادۍ راډیو ته وویل زموږ په ټولنه کې له معلولینو سره چندان ښه وزنه کېږي. وجه یې دا وي چې دوی کورنۍ ته ګټه نه راوړي، خو که د کورنیو او د ټولنې د خلکو له لورې ورسره مرسته وسي دوی په کار کېږي، ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه رسېږي. نوموړی په روشندلانو کې له غړیتوب اخیستلو څخه خوشحاله دی.
زموږ لپاره د دغه ګروپ ګټه دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو. تر څه وخته پورې به نابینایان د نورو پر اوږو لاس ږدي او مخ ته به ځي او یا به د کور په یو کونج کې ناست وي. باید نابینایان په خپلو پښو ودرېږي.
که دغه نابینایان د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو هغوی بیا د نابینایانو لپاره د کار د برابرولو نه بلکې د هغوی د تربیې ژمنه کوي. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد:
رښتیا هم غزنی کې نابینایان ډیر دي او دلته ماته هم راغلي دا خلک. خو دې کې موږ کوشش کوو چې دې لپاره داسې یو ځای پیدا کړو چې دې یو تربیه پکې وشي.
ډیری وخت دغه شکایت کېږي چې معلولینو په ځانګړې توګه نابینایانو ته چندان په ښه سترګه نه کتل کېږي. وجه یې هم د کورنیو د غړو پر اوږو د هغوی بوج بلل کېږي. خو که دغه نابینایان او یا هم په ټوله کې معلولین په ټولنیزو کارونو لاس پورې کړي، لوری به یې مثبت سي.
له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام سرته رسېږي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.
I'm not afraid.